سلام ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې صفی ولاستان ایگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مخ راغلاست وایم دا مهم مطالب خبرو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د جمهوریت او دښمن کتار معلوم دی هغوی چې جمهوریت صف کې نه درېږي نور په دولت کې ځای نه لري په جلال آباد کې د هغو اتو کسانو مړي خاورې ته وسپارل شول چې بېګا په وسلوال برید کې وژل شوي وو
زما نوم اسدالله دی شهیدان مورونه دي پنځه مورونه دي درې مور ارګان دي موږ چا سره نه بدی لرو
له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو چې په سولې غږېدلی
کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي نو زه به د خپلو هېوادوالو په خاطر خپل د ګډوړون هنر قربان کړم
ګل شان بد سرګن شي
په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د مړو شمیر له 3 میلیونه کسانو واو تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې اسد الله لودین وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وایي د دولت د سقوط نظر ناسم دی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سولې پر ګړندیتوب خبري وکړي او د بلاروس مشر ویلي د امریکا په ملاتړ د ضرور دی وې هڅه هدف وو بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دوی د دولت د سقوط اوازې ناسمې دي خاغلی غنی نن د نظامی گنجوی نړیوال مرکز په ناسته کې وویل چې ځواکونه یې هر ورځ ډیر ستر څلوېختو پورې عملیات مختوړي او تر ډیره په خپلواک توګه د وویل تر هغه چې ځواکونه وي هیڅوک نشي کولای د افغانستان دولت راوپرځوي بلورت افغان ولسمشر وایي چې طالبان د ملي حاکمیت دیموکراسي جمهوریت سوکالۍ او آزاد افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي دروازې پر مخ خلاص دي خاغلی غنی د نن سهار شپږنیمه بجو په غونډه کې وویل طالبان د جګړې د دوام لپاره نور دینی توجیه نه لري نوموړي وویل هغو کسانو ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت لیکې سره نه یو ځای کیږي طالبانو تر اوسه د ولسمشر د دغو خبرو په اړه تبصره نه ده کړې د غډاله له دی وړاندې څو ځله د جمهوریت پر ځای د سوچا اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ل خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یې د سولې بهیر پر ګړندیتوب خبرې کړې دي خاغلی قریشی نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل هیلمن دی چې په استانبول کانفرنس کې ل خاغلی اتمر سره وګوري او بیا یې اسلام آباد کې د لیدو قربتو وکړي د قریشی په خبره دی او خاغلی اتمر بل استانبول کانفرنس وروسته په پاکستان کې له همدې کانفرنس وروسته لارو چارو په اړه خبرې وکړي ټاکل شوی د استانبول کانفرنس د همدې اپریل میاشتې په 23مه پیل شي افغان دولت وایي د ګډون کوونکو لستې بشپړ کړي خو طالبانو لا په زغرته کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون خبره نه ده کړې طالبانو دومره ویلي تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووتلي داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د دې هیواد په اړه پریکړه پکې کیږي د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم درمل پلورونکو کاری اعتصاب کړی چې خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي دوی د دولت د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض کړی چې غواړي د درملو واردات په 50 شرکتونو پورې منحصر کړي د خوست د درملتونونو د ټولنې مرستیال سلطان افغان ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل اعتصاب د تیر پنجشنبه ورځ څخه شروع کړی دی او تر هغه پیر به زموږ اعتصاب جریان لري تر څو چې زموږ هغه حقه حقوق ته رسرسی نه وي شوی او موږ په خوست کې تقریبا 423 دوخانه او شرکتونه نمایندګۍ لرو چې دا ټول په مطلق ډول باندې هیڅ یو دوخانه هم نه ده خلاصه شوې
د افغانستان دولت ویلي غواړي د درملو واردات په 50 شرکتونو منحصر کړي او دغه شرکتونه به بیا په زنجیري ډول په درملتونونو ویشي له دې وړاندې په کابل هرات او غنو نورو ولایتونو کې د درملو کاروباریانو ورته اعتراضونه کړي دي د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ادعا کړي چې دای د امریکا په ملاتړ د ترور دی یوې طرحې هدف وو لوکاشینکا پرون په دې اړه د خبرو پر مهال ډیر جزئیات ورنکړل خو یې ویل دای او ماشومان د دې ترور هدف وو امریکایي چارواکو هم سملاسي په دې تړاو څه نه دی ویلي د بلاروس د اصلي امنیتي ادارې کې جی بی مشر تیر اوړي کې د وی انلاین غونډې پر مهال چې دغه هواد له کارپوهانو او د قانون حاکمیت له چارواکو سره یې درلوده د دې طرحه یادونه کړې ده د روسیې د کورنی امنیت ادارې ویلي وروسته یو ورځو کې مسکو کې دوه تنه بلاروسیان توقیف کړي چې د ترور همدې طرحه کې په لاس لرلو تورن دي. لوکاشینکا چې له شاوخوا درې لسیزو راهیسې پر بلاروس واکمن دی، له دې وړاندې هم داسې ادعا وکړي چې لویدیځ هیوادونه یې د پرځولو په هڅه کې دي. د نړۍ په کچه د هغو کسانو شمیر له 3 میلیونه واوښت چې د کورونا له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په برازیل، هند او فرانسې کې د کورونا څپه ګړندۍ ده او مسؤلین یې د کابو کولو هڅه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تېره اونۍ په اوسط ډول هره ورځ د نړۍ په کچه 2000 کسان په کورونا مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا داسې وضعیت نه دی چې د وبا له پیل 14 میاشتې وروسته یې دوی وړاندوینه کړې وه. په اکثرو هیوادونو کې لا هم د ویروس د مخنیوي محدودیتونه پر خپل ځای دي. او چک جمهوریت له خپل خاورې د 13 روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسۍ او په 2014 کال کې د پلازمینې پراګ جنوب ختیځ ته په زلین ښار کې د مهماتو په یوې زیرمه کې په یوې چاودنه کې په لاس درلودو تورن کړل. روسیې په یادې پیښې کې لاس لرل رد کړي دي. په هغې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هاماچک چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرستی هم کوي پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل.
د چک د بهرنیو چارو وزیر په توګه ما پریکړه وکړه چې په پراګ کې د روسیې د سفارت ټول هغه کارکونکي وباسم چې زموږ د استخباراتي ادارې لخوا په ښکاره د روسیې د استخباراتي ادارې افسران پیژندل شوي دي. د روسیې د سفارت ټول 13 غړي دي په 48 ساعتونو کې له چک جمهوریت څخه ووزي.
مسکو د خپلو ډیپلوماتانو د ایستلو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. زه صفی الله ستانک زایم بیا هم خراغلاست هم تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د جمهوریت او دښمن کتار معلوم دی او هغه چې د جمهوریت صف کې نه دريږي نو په دولت کې ځای نه لري. خغلی غنی نن سهار په ار کې وی غونډه ته په وینا پر پاکستان هم غږ وکړ چې له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکی. خغلی غنی د طالبانو روان جګړه ناروا او بلل او زیات کړه ک طالبان د ملي حاکمیت او جمهوریت په چوکاټ کې سوله کوي د دوی غي ګورته پرانیستي خول دي پرته بل هر انتخاب د جګړې د دوام لپاره د دې ډلې پلمه ده. په دې اړه پام وکړئ د خراب پورته.
جمهور رئیس غنی وایي ل دی وروسته هغه ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت په قطار کې نه دريږي. خغلی غنی نن سهار د ملي پولیسو او ملي امنیت شپاړستنو منصبینو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې ویلي د جمهوریت او دښمن قطارونه معلوم دي. جمهور رئیس غنی پر پاکستان هم غک کړی چې افغانستان سره له دښمنۍ او دوستۍ یو وټاکی. خدا خبرداري هم ورکړی چې په افغانستان کې د ناآرامۍ په دوام با پاکستان هم آرام پاتې نشي. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د طالبانو لخوا د روانې جګړې دینی مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوستی وایي که طالبان د ملي حاکمیت، جمهوریت، ولسواکۍ او خپلواک افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي د دوی غې ګورته پرانیستي. خوله دی پرته بل هر انتخاب د جګړې د دوام لپاره د دې ډلې او پلمه ده. جمهور رئیس غنی له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړه سولې ته د رسیدو په برخه کې یو تاریخي فرصت بلله. د جمهوری ریاست د وایان مرستیاله فاطمه مورچل:
معاصر تاریخ کې په لومړي ځل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوی. موږ له 2 کلونو راهیسې د ولایت ته بشپړ چمتووالی لرو او د هغوی د وتلو لپاره مو هر اړخیز کار برابر کړی.
جمهور رئیس غنی داسې مهال د جمهوریت او ملي حاکمیت په چوکاټ کې د سولې خبرو دوام غواړي چې په دوحه کې د تیرو 2 اونیو راهیسې د افغان مرکچي او طالب پلاویو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د افغان حکومت د مرکچي پلاوي غړی حافظ منصور وایي که څه هم طالبانو له دې خبرو سره پریکون نه دی اعلان کړی خو مذاکراتو ته نه حاضري.
په عملی ډول خبرې نه دی روانې، کېدای شي له سره پیل شي، ولی اوس مهال له تیرو 2 اونیو راهیسې په دوحه کې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې.
طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي. ښکاره دې ډلې په افغانستان کې لمی تر سپتمبر میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړې په ځواب کې دوحه کې د سولې خبرې درولې او د استانبول غونډې هم تحریم کړې. د دې ډلې وایاندویانو نن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې په دې غونډه کې د نه ګډون پاړه په خپله پخوانۍ پریکړه ټینګار وکړ. خو د ملي مصالحې عالي شورا بیا د استانبول په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ له بشپړېدو خبر ورکوي. د دې شورا د نن یو سرچینه وایي په کانفرنس کې د ګډون کوونکو کسانو په اړه هر اړخیزې مشورې شوې او ژر به یې نمونه اعلان شي. د ملي مصالحي علي شورا ویان فریدون خوزونه هم ازادي رادیو ته وویل د استانبول د غونډې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې مسوده ورسته شوی او شربه د ملي مصالحي علي شورا د رهبری غونډې ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره پر ټلیفون د استانبول د غونډې په اړه خبرې کړي. خغلی قریشی په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی په افغانستان کې سولې ته د چټک رسیدو لپاره د استانبول له غونډې ملاتړ کوي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ور بشو جلال آباد ته تیر شپه نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ اته غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د دغه پیښه د مخستان د لمانځه په مهال په جماعت کې رامنځته شوې کومه چې چارواکي لامل د ځمکې پر سر خپل منځي ستونزه بولي، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان بیا له هیچا سره د ستونزې د نه لرلو خبرې کوي. د پیښې عاملان نه دي نیول شوي، خو د ځایي چارواکو په خبره په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اسد الله د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند د سراچی علی خان سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي تیره شپه د ماسخوتن د لمانځه پر مهال نامعلوم وسلوالو د دوی پر جمعات برید وکړ او د 15 ورونه او درې وریرونه ور ووشل او د کورنۍ دوه نور غړي ټپیان شول. اسد الله وایي ورونه یې له د کشران په عمر ځوانان او ټول ډریوران و چې له 15 شو تر 45 کالو مرنه وو او ودونه کړی وو. نوموړی زیاتوي هر روژه کې د تراویحو پر مهال د قران کریم ختم کوي او د همدې لپاره یې له کور سره نږدې خپل شخصي جماعت جوړ کړي، کوم چې لمونځ کوونکي نن د خاورو لاندې شول. اسد الله وایي دوی له هیڅ چا سره ستونزه نه لرله او په دې هم نه پوهیږي چې د غبرید د چالو لوري او د کوم هدف لپاره وشو.
زما نوم اسد الله دی، حجي عبد الله بزویم. شهیدان مورونه دي، پنځه مورونه دي، درې مور ارګان دي. موږ چا سره نه بدیل لرو، نه چا سره څه مشکل لرو. ټول د لاین ډرایوران، ټول کاروباري کالکانو او سبای وختي تلو او ماخام راتلو، چا سره مشکل نه لرو او په چا ادام نه لرو. خدای باندې مسپارل دی او رونستو دوا پاتې شو.
قاری شاه سعید د هغه جماعت ملا دی چې تیر شپه پرې وسلوالو برید وکړ. دی وایي په وژل شو مقتدیانو کې یو تن شاګرد هم وو، کوم چې له روژې وروسته یې ورته د دستار تړل په پام کې وو. د قاری شاه سعید په وینا د ماخستن د لمانځه په وروستي رکات کې وو چې ناڅاپه ډزې شوې او کله چې په ځان را پوښل نو شاته یا ته جسدونه پراته وو.
کله چې موږ تراوی ودرېدو اته بجې ټایم کې موږ تراوته ودرېدو، تقریبا شل رګات تراوی موږ پوره ک وی تر واجب ته چودرېدو، دوه رګات تر او چو شو اخیری رګات کی صورت په ختمېدو چې ناسابي ضربه وش موږ باندې ضربه چو شو. نور موږ نه د شاته کسان واوز واورېده، نه د لټه واز، نور په ځان باندې موږ پوه شو نه یو. کوم وخت چې زه په هوش کې راغوم او شاته مې وکړه چې شهیدان پراته دي، دوه کسان زخمیان دي، دوه کسان نور هم صحیح سلامت، الله تعالی دغه ظلم نه غي ژغورل.
د قاری شاه سعید په خبره د برید پر مهال د سره ټول ټال یو لس کسان په مسجد کې حاضر وو چې دا ټول د یوې کورنۍ غړي وو، خو تر اوسه نه د معلومه چې برید د چا او کوم هدف لپاره شوی دی. خو د ځایي چارواکو په خبره پاړې پلټنې روانې دي. که څه هم تیره شپه له برید وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ویلي وو چې دغه پیښه د ځمکې پر سر د رامنځته شوې ستونزې له کبله پیښه شوې، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دوی له هیچ چا سره ستونزه نه لرله او د کورنۍ غړي بې ګناه وژل شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو خپلوان د پیښې په اړه جدي پلټنې او د امبیلونو د نیولو غوښتنه کوي. خو اوس د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه جدي پلټنې کوي او د امبیلونو د نیولو او پیژندلو هڅې روانې دي.
لومړني معلومات موږ ښایي چې دا پیښه د کورنۍ د خپل منځي اختلافاتو چې د ځمکې پر سر دي د دې لامل رامنځته شوې ده. زموږ کشپي هم د تیرو کلونو په سیمه کې پلټنې کوي تر څو قضیه په دقیق ډول روښانه او هم عاملین ونیسي او د قانون مګولو ته وسپاري.
خو د سیمې خلک وایي ک د پیخي اصلي عاملان ونني ول شي او د قانون منګولو ته ونسپارل شي نو په خبره چې د غلړی بنور سی متهم وغځي کی دا چې ولی په یو وخت د یوې کورنۍ ته غړي بیل دي چې لچا سره کوم ستونزه ولري وشل کیږي او عاملان هم په تیخته بریالي کیږي هغه پښتنه د چې د ډیرو خلکو په زړونو کې نازواب پاتې ده کوم چې وخت به په خپل جواب کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو. شفیق مرید وایي چې کله دی و پختل شي چې سول غواړي که هنر یا د هنر ادامه دی به د سول لپاره چمتو وي چې ل خپل هنر تیر شي. له ښاغلي مرید سره په دې اړه باندې د ازادي رادیو د خبريال مرکې ته پام وکړي. هغه د ترکیه د غونډې په اړه هم خپل تمه خودلې ده.
زه دې نړۍ ته راغلی یم سترګې مې خلاصې کړې او ځان مې پیژندلی. نو ما په دې هیواد کې سوله نه دی لیدلی. زه تل د جګړو د بدبختیو د ناامنیو ناخوالیو شاهد پاتې شوی یم. زموږ ټول هیوادوال زما په شمول د سولې ډیر تږي دي، ډیر وږي دي. داسې ډیرې غونډې پخوا هم تیرې شوي دي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. نو زه او زما هیوادوال دې ته هیله من یو دعا وکړو چې له خیر سره دا غونډه مثبته نتیجه ورکړي او زموږ هیواد ته سوله راشي.
ښاغلی مرید، هنر ته سوله څومره ضرورت ده؟ آیا ورتاړ دی؟
د موسیقي هنر تل د سولې، ورورولۍ او د یووالي په برخه کې مثبت ګام رولولی دی. او که په هیواد کې سوله نه وي نو زموږ هنر وده هم نشي کولای. او که په هیواد کې سوله وي مونږ به ښې اکاډمیانې د موسیقي ولرو، ښه مکتبونه به ولرو، زموږ موسیقي به وده وکړي او حتی مونږ کولای شو چې له نورو هیوادونو سره سیالي وکړو.
ډېری افغان سندرغاړي په دې ویره کې دي که طالبان بیا راشي د دوی هنر به اغېزمن او لاسته راوړنې به یې هېڅ شي. تاسو په څه نظر یاست؟
نو زما نظر دا دی چې کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي، نو زه به د خپلو هیوادوالو په خاطر او د هغوی د خوښیو په خاطر او د هغوی په خاطر به زه د خپل د ګډ وړون هنر قربان کړم. ځکه چې مخکې ما هم ویل چې افغانان ډېر زیات د سولې تږي دي او زه به ځان ډېر طالمن وبولم چې زما هیوادوال د نورو کورنۍ ماشومان د یو سولې او امن په فضا کې ژوند وکړي. ژوندی دې وي افغانستان زما یوه سندره ده، د بلال خوږه ازانه، د ملالې قربانه، زما مینې زما ځانه، ښایسته افغانستان. دا د ټولو هیوادوالو ته ډالۍ وي او ټولو هیوادوالو ته ښه ژوند، خوشحاله ژوند له صحت سره غواړم.
خکله شان بد سرگنشی هو، خکله شان بد سرگنشی پخندا بد تجونشی دا ټوټه ټوټه قومونا دا بیا سره پونشی دا بلتون د تره تمشی لوی ملت چې لوی افغان زما مینې زما ځان خایست افغانستان د بلال خوگ آزانا د ملالیا قربانا.
له شفیق مرید سره مو د ازادي رادیو مرکه واورېده. د سولې او همدارنګ د ترکیې د کنفرانس په اړه باندې د یو سندرغاړي په توګه باندې خپل توقعات له موږ سره شریک کړل. او اوس هم ورزو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو وای نړیواله ټولنه دی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم له افغانانو سره خپلې مرستې ته دوام ورکړي. دوی وایي که افغانستان سره د بهرنیانو مرستې دوام ولري د ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد پر حالاتو ډیر بد اغیز ونه شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوی تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو له افغانستانه ټول میشت امریکایي او بهرني ځواکونه ووزی په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د پکتیا مدني فعالان او رون اندیوایی کچیری نړیواله ټولنه دې تجمنوي چې د بهرنۍ زواکونو لوټل ورسته خپل مرستو ته دوام ورکوي، نو د بهرنۍ زواکونو نشتون به د دې هیواد پر حالاتو ډیر اغیز ونه لري. دوی زیاتوي نړیواله ټولنه باید له افغانستانه د بهرنۍ زواکونو لوټل مخکې د سیمې د هیوادونو او ګاونډیانو څخه دا ژمنه واخلي چې په دې هیواد کې به لاسوهنه نه کوي. مدني فعال حقمل مسعودزی ازادۍ راډیو ته وویل
د امریکایانو په یا پټوله کې د بهرنیانو وتل د هیواد خیر دی، خو په دې شرط چې نړیواله ټولنه افغانستان ته لږ وروسته هم توجه وکړي او بیا د تیر په څیر باندې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته نه شي او د ګاونډیو نم د تعهد واخیستل سي ترڅو په افغانستان کې جګړو ته زمينه برابر نه کړي.
مدني فعالان وایي د بهرنیو ځواکونو له وتل وروسته افغانان، حکومت، طالبان او نور اړخونه باید خپل تاریخي مسؤلیتونه سرته ورسوي، له هغې پرته به د تاریخ ملامتي دوی ته متوجه وي.
اوس تر ټولو لوی مسؤلیت افغانانو ته ورلغړ د استقبال موجوده دولت او نظام د پایښت لپاره هڅې وکړي او تر ټولو لوی تاریخي مسؤلیت طالبانو ته ورلغړ د کاغوي جګړې ته دوام ورکړي، نو دا به تاریخ بې پرې ډول ثبت کړي او راتلونکي کې به نور نسلونه په دوی باندې ډېر سخت او ناوړه او بدرنګ قضاوت.
مدني فعال منور اندیال بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د افغانانو د خپلمنځي جوړجاړي په خاطر د یو فرصت په نظر ګوري.
زما نظر خدا ده چې د بهرنیانو وتل افغانستان دا د افغانانو لپاره یو ډېر ستر فرصت ته لدینه باید ګټه واخلي او په خپلو کې باید سره کینی او دا مسله سره حل کړي او راتلونکي کنفرانسونه چې په نړیواله کچه دي په خپلو کې دغه مسله حل کړي او په خپلو کې سره کینی. افغانان کولای شي دغه مسله حل کړي، ځکه دا مسله یوازې د افغانانو ترمنځ ده او بهرنیان نه غواړي چې دا مسله حل شي، کومک باید خپلو منځو کې دغه حل کړي.
د پکتیا اوسیدونکی حبیب الله سراب وایي د دوی تمه دا ده چې افغان حکومت امریکا سره یوې داسې هوکړې ته ورسیږي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هم هغوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او اکمالولو ته ژمن پاتې شي.
زموږ تمه دا ده له افغان حکومت نه چې له امریکا سره په یو داسې هوکړه باندې سلا مشوره وکړي چې دوی کوزی هم افغان ځواکونه باید حمایه کړي، دوامداره حمایه کړي او داسې نه چې د تیر په څیر بیا کورنۍ جګړې دلته پیل سي، نو یو تضمین باید ترې واخیستل سي او له هغوی وروسته باید دوی سره موافقه وسي د خارجي ځواکونو د وتلو لپاره.
د پکتیا مدني فعالان او په ټوله کې یو شمیر افغانان داسې مهال د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي په باب اندېښنې څرګندوي چې د امریکا ولسمشر د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوي تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو ټول امریکایي پوځیان او د ناټو ځواکونه ووزي او له کوم شرط پرته په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په کابل کې د فرانسویانو اف ام آی سی په روغتون کې د یو کامیاب جراحي عملیاتو په نتیجه کې دوه ګونی ماشومان له یو بل جلا شول. دغه عملیاتو شپږ ساعت دوام وکړ. متخصص ډاکټران وایي د دواړو ماشومانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. تفصیل په دې راپور کې چې د ماشوم په غږ پیلېږي.
په کابل کې د فرانسویانو روغتون اف ام آی سی ډاکټران وایي د دوه خبرګونو ماشومانو د بیلولو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسید. دغه ماشومانو ته تر اوسه نمونه نه دی غوره شوی، خو معالج ډاکټران دغه دوه نجونی ای او بی یادوي. یاد عملیات د ډاکټر محمد طارق رحیمی په مشرۍ د یو لسکسیس ټیم پر مټ ترسره شوی چې شپږ ساعته یې دوام کړی. خغلی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پرمختللو هیوادونو کې هم د ورته پیښو د بریا چانس 25 سلنه وي، خو په خبرې اوس ماشومان له بشپړې روغتیا برخمن دي او نورماله شو دي خوري. دغه دواړه نوې زیږیدلې ماشوم انجونې د نس او د تنې لاندې له یو بل سره نښتې وي او زړه او ځیګری هم یو ځای و چې په عملیاتو کې بیل شوې دي. ډاکټر محمد طارق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ماشومان چې یو بل سره نخلي او مشترک عضو لري اکثرا د دې علتونه واضح نه ده، خو بیا هم ځینې علتونه چې منطقوي او یا فصلي علتونه پکې داخلي بل کېږي.
د دغه ماشومانو پلار له هغه وروسته کابل ته لاړ چې د هرات ډاکټرانو ورته ویلي و چې د لونو ژوند یې په خطر کې دی. د یادو ماشومانو پلار ګلبدین نن ازادي راډیو ته وویل خوشاله دی چې په هیواد کې دننه د لونو عملیات په بریا پای ته ورسیده.
موږ ډیر خوشاله یو چې موږ د ماشومان او عملیات په بریا پای ته ورسېدل او اړ نه سوچې له هیواد بهر لارسو. دا د نیک مرغۍ ځای دی چې د ننه په هیواد کې داسې پیاوړي ډاکټران لرو.
د دا ډول خبرګونو زیږیدنې کره شمیرې نشته، خو ډاکټران وایي په کلنی ډول په افغانستان کې یو یا دوه داسې پیښې کیږي. خو د هرات د حوزوي روغتون د ښځو د برخې مسؤلې سعیده سعید ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 1999 کال کې په هرات کې ورته درې نور موارد هم ثبت شوي دي. د یادونې ده چې په 1999 کال کې هم د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې د ورته عملیاتو پر مهال دوه هغه ماشومان جلا شول چې د کولمو په برخه کې سره نښتي وو. په کور دننه دا ډول پیچلی عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې لا هم ډیری افغانان د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره له افغانستانه بهر سفر کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نړۍ کې د کرونا وایروس پیښې له کبله د مړینو شمیر له 3 میلیونه تنه واوښت. بلخوا په ټوله نړۍ کې بیا د کووید 19 پر ضد د واکسینو کمپاین له خنډ او ځنډ سره مخ شوی. د برازیل، هندوستان او فرانسې په شمول ځینې هیوادونه چې د کرونا د وبا وروستۍ څپې ډیر ځپلي، هڅه کیږي چې په خپلو وګړو کې د دې ناروغۍ خپرېدل ورو کړي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی چې د تاسو توجه ورته راړو.
تیرونه په متوسط ډول هر ورځ په نړۍ کې تر 2000 زیات له کووډ 19 ناروغي سره تړلې مړینې ثبت دي چې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې د شنبه تر ورځې په نړۍ کې د کورونا څخه د مړو شوو کسانو ټول شمیر له 3 میلیونه کسانو څخه واړو. د نړیوالو ادارو د شمیرو لمخې د کووډ 19 ورځنیو پیښو شمیر لا هم زیاتېږي او دا مهال هر ورځ په نړۍ کې د کورونا شاوخوا 200,000 پیښې ثبتېږي چې خې دا وبال هم نړۍ کې په ورو کې دوه نه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د کووډ 19 برخې یوې مشي ماریا ویلي د هغه وضعیت نه دی چې موږ وختل د کورونا وبا د پایل 14 میاشتې وروسته هم پکې اوسو. په برازیل کې د محل د کورونا له کبله په ورځنی ډول 3000 کسان مري. په وروستیو اونیو کې په نړۍ کې د کورونا له کبله د مړو شوو کسانو نږدې 1/4 برخې د جنوبي امریکا په دې هیواد کې شمیرل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي په برازیل کې د کورونا وضعیت له قهرېدلې دوزخ سره تشبیه کړی دی. د دې هیواد په یو شمیر هدیرو کې د مړو د ښخولو لپاره اوس تشبې هم خلک کار کوي. د کرونا د زوروري څپې سربیره برازیل کې د ساو پاولو په مشرۍ حکومت اعلان کړی چې د اپریل 13 نیټې څخه کاروبارونه او عبادت ځایونه بیرته پرانیزي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا د کرونا ضد واکسینو کمپاین مخکې روان دی او تر اوسه د دې هیواد د وګړو 1/4 برخه بشپړ واکسین شوې دي. خو په تیرو 1.5 ورځو کې په دې هیواد کې د کرونا د نوو پیښو شمیر په زیاتېدو ګڼل شوی. په برتانیا او اسرائیلو کې هم د کووډ 19 ضد د واکسینو کمپاین د دې هیوادونو یوې زیاتې برخې وګړو ته رسیدلې. برتانیا د خپل وګړو 80% ته لږ تر لږه د کووډ 19 واکسینو یو ستن ورکړي. د هیواد چې د جنوري په پای کې په ورځنی توګه د کرونا له کبله شاوخوا 1200 مړینې ثبتولې، اوس پکې د کرونا سره د تړلو مړینو ورځنی شمیر شاوخوا 150 تر اخته شوه. خو په نړۍ کې زیات شمیر به وسله وان ځینې بډای هیوادونه لا هم خپل وګړو ته د کرونا پر ضد د واکسینو پر سوالو کې شاته پاتې دي. هندوستان چیرې چې تیر اونۍ په هرو څلیر ساعتونو کې 130,000 نوي پیښې ثبت دي، اوس امریکا د متحده ایالاتونو پر تل درې چنده د کرونا نوي پیښې ثبتوي. په نوي ډیلی کې دا اونۍ په وروستیو ورځو کې ټولبندي لګیدلې او ځینو ډاکټرانو خبرداري ورکړی چې په وروستیو کې ډیر ځوانان د کووډ 19 په جدي او شدید بڼه اخته کیږي. په اروپا کې هیوادونه بیا د کرونا وایروس د خطرناک او ژر خپرېدونکي بڼې چې برتانیا کې لومړی پیدا شو له څپې سره مخ دي او په دې لوی وچه کې د کرونا وبا له کبله د ټولو مړو شوو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښت دی. راپورونه وایي چې دا مهال د فرانسې د روغتونونو د عجل څار په خونو کې نږدې 6000 په کووډ 19 اخته شدید ناروغان تر درملنې لاندې دي. د روغتونونو په عجلو خونو کې په دې شمیر شدید ناروغان فرانسې د کرونا وبا د پایل راهیسې نو تجربه کړي. په جاپان کې هم د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې دي چې ورسره په دې هیواد کې د اولمپیک د لوبو په اړه شکونه راپورته شوې. دا لوبې تیر کال د کرونا وبا له کبله وځنډې دي خو اوس یې د لغوه کېدو اندېښنې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان دی هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پښې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com